لوبو له ميدانا. هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبل میدان د اونیز سپورتي خبرونه درنو مینوالو سلامونه میومنه هله د ټول برک کروغ یاست. په دې اونۍ کې د افغانستان د بیلابیلو لوبو لوبغاړو په نړیوالو ډګرونو کې سیالۍ ترسره کړې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو بشپړ احوال او د تیرو سیالیو د بایللو د لاملونو معلومول، په انګلستان کې د ټیسټ اتلولیو د پایلوبې پیلېدل او د تکواندو په برخه کې د افغان لوبغاړو غوره لاسته راوړنې د دې خپرونې مهمه منځپانګه ده. د دې اونۍ په ځانګړي مرکه کې درته د سریلانکا پر وړاندې په دومره اسانۍ سره د افغان لوبډلې د ماتې په لاملونو غږېدلی یو. کوم لوبغاړي د ورځنیو سیالیو جوګه نه دي او څوک باید د ورځنیو سیالیو ته تیار کړی شي؟ د مرکې میلمه مو د کرکټ پخوانی لوبغاړی او د اوسنیو اکثرو ستورو لوبغاړو روزونکی دولت خان احمد زی دی. زه بختیار ساحل یم. د سریلانکا پر وړاندې د افغان لوبډلې له لوري د ورځنیو لوبو د لړۍ بایلل.
مونږ له شروع نه وګورو، د مونږ د ټیم تیاری په خوست کې وسو. سیالته هوا وي، کافي باراني او یخې وي. سریلانکا سدا کافي ګرم، هلته ډېره زیاته ګرمي ده، هومیډیټي ډېره زیاته ده او پیچ سدا خامخا خپل دو منیس خپل رنگ بدلی.
د بنگلادیش پر وړاندې یوازنی ټیسټ لوبې ته د افغانستان د نوملړ اعلان. د استرالیا او هندوستان ترمن د ټیسټ اتلولیو سیالیو د پیلوبې پیل. د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې افغان لوبغاړو ښې لاسته راوړنې او د سعودي عربستان په پرو لیگ سیالیو کې لال اتحاد لوبډلې سره د کریم بنزیما تړون. د خبرونې د مطالبو پیل د افغانستان او سریلانکا له لوبو کوو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د سریلانکا پر وړاندې د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ دوه دیو پر وړاندې وبایلله. که څه هم د دې سیالۍ په لومړۍ لوبه کې افغانستان ډېره ښه لوبه کړې وه، خو په دویمې سیالۍ کې په ډېرې اسانۍ سره لوبه وبایلله. دغه راز په درېیمې سیالۍ کې هم افغان لوبډلې حتی د لوبې 15 اورونه ونه لوبول، چې د کرکټ یو شمېر څارونکو او مینوالو اندېښنې پارولې دي. په دې رپورټ کې درته سالم احمد صالح جزئیات وړاندې کوي.
افغانستان د سریلانکا پر وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ وبایلله. د دې لوبلړۍ وروستۍ سیالي د چهارشمې پورست تر سره شوه، چې کوربه لوبډلې سریلانکا د 9 وکټو په توپیر وګټله. په وروستۍ لوبه کې افغان لوبډلې په 4 وګټله او توپ وهنه یې غوره کړه، چې یوازې 23 اورونه یې ولوبول، 160 منډې وکړې او ټول لوبغاړي یې له لاسه ورکړل. مخکښ افغان توپ وهونکی محمد نبی و، چې 23 منډې وکړې. سریلانکا ته بیا چمیرا څلور او حسرنګ درې لوبغاړي وسوځول. کوربه لوبډلې وکولی سوی هدف د یو لوبغاړي په سوځېدو سره په 14 اوور کې په ډېرې اسانۍ ترلاسه کړي. یادې لوبډلې ته نساکا او کران ورتنی نیمه سلیزې ووهلې. دغه راز د دې لوبلړۍ په دویمه لوبه کې هم سریلانکا د 130 منډو په توپیر بریا ترلاسه کړې وه. نوموړې لوبډلې په دویمه سیالۍ کې د 324 منډو هدف ټاکلې وو، خو افغان لوبډلې یوازې 191 منډې وکړې. په افغان توپ وهونکو کې ابراهیم زدران او حشمت الله شهیدی نیمه سلیزې وهلې وې. د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي بیا افغان لوبډلې د 6 وکټو په توپیر سره ګټلې وه. افغان توپ وهونکو د سریلانکا د 209 منډو هدف یوازې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. مخکښ توپ وهونکی ابراهیم زدران و، چې 98 منډې یې کړې وې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول سوی و. په دې لوبلړۍ کې ابراهیم زدران تر ټولو توپ وهونکو مخکې و. هغه په دریو لوبو کې د 15 اوسط په لرلو سره 104 منډې کړې وې. دغه راز د توپ اچونکو له ډلې بیا د سریلانکا وینندو حسرنګا تر ټولو مخکې و، چې په دو لوبو کې 6 لوبغاړي سوځولي وو. دا لومړی ځل و چې سریلانکا د یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې افغانستان ته ماتې ورکوي. تر دې وړاندې دواړو لوبډلو د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ یو د یو په وړاندې مساوي کړې وه. د ویلو ده چې تر دې وروسته به افغان لوبډله د بنګلادیش په وړاندې سیالي پیلوي.
بلور ته د افغانستان کرکټ بورډ د بنگلاديش هیواد پر وړاندې یوازنی ټیسټ لوبې ته لوبډله اعلان کړې ده. په اعلان شوی لوبډله کې 19 لوبغاړي دي چې سلوري احتیاطي دي. یاد لوبډله به په همدې میاشت کې د بنگلاديش پر وړاندې دا ټیسټ سیالي ترسره کړي. دا ځل درې داسې لوبغاړي هم په لوبډله کې اخیستل شوي دي چې لومړی ځلې دی او ځینې پخواني لوبغاړي هم بیرته لوبډلې ته راوستل شوي دي. نور جزئیات به له همایون هیواد څخه واورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د بنگلاديش هیواد په وړاندې یوازینۍ ټیسټ لوبې ته 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه چې ځینو ځوانو لوبغاړو ته هم چانس ورکړل شوی. په اعلان شوي لوبډله کې نجات مسعود، ابراهیم عبدالرحیم زای او اظهارالحق نوی داسې لوبغاړي دي چې په لومړي ځل چانس ورکړل شوی. راشد خان بیا په لوبډله کې نه دی اخیستل شوی. کرکټ بورډ په دې تړاو د چهارشنبې په ورځ په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي دي چې د مهالویش له مخې به د غټې سیالۍ د جون میاشتې په 14 نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر 13 نیټې پورې به دوام وکړي. دغه راز د غوره شویو لوبغاړو په تړاو ویل شوي افغان لوبډلې ته چټک توپ اچوونکی ابراهیم عبدالرحیم زای او نجات مسعود او ځوان ښي لاس لیګ بریک توپ اچوونکی اظهارالحق نوی دي اضافه شوي. دغه راز کریم جنت چې په تیرو احمدشاه ابدالي فرسټ کلاس سیالیو کې خورا ښې لوبې وکړې او د یادو سیالیو غوره لوبغاړی ونومول شو هم د دې لوبډلې برخه شوی. په دې 15 کسیز نوملړ کې حشمت الله شهیدي لوبډلمشر، رحمت شاه زرمتی مرستیال لوبډلمشر، افسر زازای اکرام علی خیل، ابراهیم زدران، عبدالمالک، ناصر جمال، بهیر شاه، کریم جنت، اسار الحق نوید، ظاهر خان، حمزه اوتاک، ابراهیم عبدالرحیم زای، نجات مسعود او یمین احمد زای شامل دي. سربیر پردیز او رحمان اکبر، عظمت الله عمر زای، نور علی زدران او سید احمد شیرزاد د احتیاطي لوبغاړو په توګه لوبډلې سره ملدي. دا ویلو د چا افغان لوبډلې تازه د سریلانکا پر وړاندې د دریو یو ورځنی او سیالیو په ورسته یو دولو بوکي په لوی توپیرونو ماتي وخوړي.
د ټیسټ چمپیونشیپ یا اتلولیو پایلوبه هم پیل شوې ده. دا ځل د دې سیالیو پایلوبه ته هندوستان له استرالیا سره لار موندلې ده. پایلوبه بیا هم په انګلستان هیواد کې روانه ده. د لوبې په چا هندوستان ګټلې او توپ اچونې غوره کړې. د دې پایلوبه جزئیات به هر ورځ په ژوندیو خبری مجلو کې هم درته وړاندې کوو، خو راځئ چې په دې رپورټ کې واورو چې دا سیالۍ څه وخت پیل شوي او ګټونکي لوبډلې ته څه ورکول کیږي. لومیت زهیرمل جزئیات اورو.
په کرکټ کې د سوداګریزو لیکونو تر پای وروسته به یو وار بیا د کرکټ نړیواله شورا پلان شوي سیالۍ پیل شي. د دې سیالیو پیل د ټیسټ اتلولۍ له پایلوبې وشو چې د جون میاشتې په 1 نیټه د استرالیا او هندوستان ترمنځ پیل شو. دا د ټیسټ اتلولیو دویم پړاو دی او د لوبو په لومړي پړاو کې هم هند پایلوبې ته لاره کړې وه او بیا یې پایلوبه نیوزیلینډ ته بایللې وه. د ټیسټ اتلولیو پایلوبه د انګلستان د لندن ښار په اول لوبغالي کې پیل شوې ده. بلو ته د کرکټ نړیواله شورا تازه د دې سیالیو د 9 ګډون کوونکو هیوادونو لپاره پیسې هم اعلان کړي دي. بیا د شورا په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د ټیسټ اتلولیو د 9 ګډونوالو هیوادونو لپاره ټول ټال 3.8 میلیون ډالر بودیجه ځانګړې کړې ده چې په ټولو هیوادونو به وویشل شي. هر لوبډله چې د دې سیالیو پایلوبه وګټي نو 1.6 میلیون ډالر به د انعام په توګه ورکړل شي. تراس د دویم مقام ګټونکو لوبډلې ته به 8 لک ډالر ورکړل شي. همدارنګ سویلي افریقا ته به 4 لک 50 زره، انګلستان ته به 3 لک 50 زره، سریلانکا ته به 200 زره او نیوزیلند، پاکستان، ویسټ انډیز او بنگلادیش ته به 1 لک امریکایي ډالر ورکړل شي. د ټیسټ امتیاز لرونکي 3 هیوادونه افغانستان، آیرلند او زیمبابوې لا د ټیسټ اتلولیو په سیالیو کې د ګډون چانس نه دی ترلاسه کړی. د ویلو ده چې د ټیسټ اتلولیو لپاره د 2 کلو په مودې کې د هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزې ټیسټ سیالۍ کیږي چې د زیاتو لوبو ګټونکي دوه لوبډلې په پایلوبه کې ګډون کوي.
احتیاط، تباهی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د تکواندو لوبغاړو په نړیوالو سیالیو کې تر غوره لوبو کولو وروسته 9 مقام ته رسیدلی دي. دغه نړیوالې سیالۍ د آذربایجان هیواد په پلازمینه باکو کې ترسره شوې او افغان تکواندو کارانو پکې ګډون کړی و. اسمت سروانی تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان د تکواندو د نړیوالو اتلولیو له لوبو څخه وروسته دې مقام ته رسیدلی دی. د تکواندو د نارینه وو نړیوالې سیالۍ د جنوبي کوریا او د ښځینه وو سیالۍ د ترکیې په اتلولیو پایته ورسېدې. د افغانستان د تکواندو لوبغاړي دې لوبو ته چې په آذربایجان کې وشوې ورغلي وو. دغه افغان لوبغاړو له هانګ کانګ، کولمبیا، اسرائیل، مقدونیا لوبې وګټلې. په مجموعي ډول افغانستان له دې لوبو 11 امتیازونه وګټل او په نړیواله درجه بندۍ کې مخته راغلل. په دې سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ محمد رامین امینی، محسن رضایی، بیژن صدرزاده، علی رضا عباسی، امید صحاک، محمد اشرف شکران او علی اکبر امیری ګډون کړی و. د تکواندو فدراسیون د خبر له مخې په دې سیالیو کې تر ټولو لوبغاړو علی اکبر امیری ښې لوبې ترسره کړې. هغه په خپلې لومړۍ سیالۍ کې اسرائیلي سیال ته ماتې ورکړه. په دوهم سیالۍ کې د توکیو د اولمپیکي سیالیو دوهم مقام لرونکي لوبغاړي ته هم ماته ورکړه، خو د مراکشي سیال په وړاندې یوازې د یوې نمرې په تفاوت لوبه وبایلله. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د تکواندو لوبغاړي وروسته له شپږو کلونو په نړیوالو سیالیو کې ولوبېدل چې لوبې د تکواندو پوهانو له نظره ډېرې شوې. د افغانستان د تکواندو ملي ټیم له 2008 تر 2012 پورې د نړۍ په لسو غوره ټیمونو کې و، ځکه چې د روح‌الله نیکپا په مټ د برونزو یا ژیړو دوه مډالونه افغانستان ګټلی و. همداراز د اولمپیک غوراوي پړاو په سیالیو کې د نثار احمد بهاوی او د ګڼو نورو افغان لوبغاړو نړیوالو اتلولیو او مډالونو هم د افغانستان تکواندو په سیمه او نړۍ کې ډېره مخکې کړې وه. باید وویل شي چې په دې سیالیو کې څلورویشت هیوادونو د سرو زرو مډالونه وګټل او یو سلو شل نور هیوادونه پرته له کوم مډال ګټلو خپل هیوادونو ته لاړل. ټاکل شوی دی چې د تکواندو د اتلولیو وویشتمه دوره سیالۍ په 2015 میلادي کال کې د چین په کوربتوب وشي.
اوس د فوټبال یو خبر. د سعودي عربستان د فوټبال لیګ لپاره د نړیوالو نوموتو ستورو لوبغاړو جلب و جذب خورا په چټکۍ سره روان دی. که څه هم دا چاره د آسیا او په ځانګړې توګه د سعودي عربستان فوټبال ته خورا ګټه رسوي، خو یو شمېر فوټبال څارونکي وایي چې دا چاره به د اروپا فوټبال مینوال خپه کړي. تر کریسټیانو رونالډو وروسته د فرانسې هیواد اوسیدونکي او د ریال ماډرید لوبډلې لوبغاړی کریم بنزما د سعودي له ال اتحاد لوبډلې سره تړون کړی دی. راځي چې جزئیات له فریدي سیال واورو.
د فرانسې هیواد د فوټبال نوموتی ستوري کریم بنزما د سعودي عربستان د پرو لیګ سیالیو لپاره د الاتحاد له لوبډلې سره تړون کړی دی. د سشنبه په ورځ د جون په شپږمه نیټه د الاتحاد لوبډلې په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې له کریم بنزما سره د درې کلونو لپاره تړون کړی دی او تر 2016 کال پورې به له یاد کلب سره لوبیږي. یاد کلب له ښاغلي بنزما سره لاسلیک شوی تړون د سعودي عربستان فوټبال د ودې لپاره یو بل مهم ګام بللی دی. الاتحاد لوبډلې د دې تړون د قیمت په تړاو څه نه دی ویلي، خو په نورو رپورټونو کې ویل شوی دی چې کریم بنزما ته د کال 200 میلیونه یورو ورکول کیږي. وروسته له هغې چې د النصر لوبډلې له کریسټیان رونالډو سره تړون وکړ، دا د سعودي پرو لیګ په تاریخ کې دویم قیمتي لوبغاړی دی چې پیرل کیږي. کریم بنزما چې په 2022 کال کې د فوټبال د سرو زرو کپ هم ګټلی، تر دې تړون وړاندې له ریال ماډرید لوبډلې سره 640 سیالۍ کړي دي چې 353 ګولونه یې وهلي دي. د رپورټونو له مخې چې سعودي عربستان د پرو لیګ سیالۍ و نور لوبډلې هم هڅه کوي چې له ځینو مشهورو لوبغاړو لکه لیون میسی سره تړون وکړي.
د خبرونه دویمه برخه ده او ځانګړي مرکه درته لرو. دا ځل مو له پخوانی لوبغاړي او اوسنی روزونکي دولت خان احمدزي سره د سریلانکا پر وړاندې د افغان لوبډلې د ناکامو لوبو په تړاو غږېدلی وو. له ښاغلي احمدزي مو په پیل کې پوښتلی دي چې تر لومړۍ ماتې وروسته سریلانکا کومې ستراتیژۍ جوړې کړې چې په ډېرې اسانۍ افغان لوبډلې ته ماتې ورکړې.
منګه له شروع نه وګورو، د منګه د ټیم تیاری په خوس کې وسو. سیالته هواوي کافي باراني او یخې وي او سریلانکا سره کافی گرم غلطه ډیر زیاته ګرمي ده، هومیډیټی ډیر زیاته ده او پیچ سي ده خامخا خپل دوه منیسی خپل رنگ بدلی. بل که منګه د ټیم انتخاب تراسو، د ټیم په انتخاب کې منګه درې دیسې لوبغاړي سي واقعا ښه لوبغاړي دي، خو دوی د حالاتو مطابق یا د لوبی د کنډیشن یا د سچویشن مطابق لوبه د دوی لپاره لږ ستونزمنه ده. اوس هم ځکه دوی سټرایک ریټ سي ده که موږ وګورو، شپېته اویا اتیا سټرایک ریټ باندې درې واړه لوبغاړي لوبه کوي که هغه ابراهیم زدران ده او کاغه رحمت شاه ده او کاغه اشمت ده نو دا پر لپسې د بیټینګ په آرډر کې راځي او دغه ځینې سیده د منګه هغه د منډو جوړول سي دي ډېر سلو سي په دې ځای کې موږ ته یو بیټسمین په کار ده سي هغه د دوی په منځ کې لوبه وکړي سي هغه د کنډیشن مطابق یا د سچویشن مطابق د حالاتو مطابق لوبه وکولی سي لکه یو ټیم چې موږ ته درې سوه رنزه کړي اکلن موږ باید نوي سټرایک ریټ پنځه نوي سټرایک ریټ سره په دغه ځای کې لوبه وکړو چې موږ ته وروسته بیا لوبه ګټل ډېر زیات ستونزمن نه وي نو تیاری د موږ په کار په سریلانکا کې وو کومې پیسې سي دلته 22 میلیونه افغانۍ صرف د ټي وي او د نورو مصارفو نه بغیر 22 میلیونه افغانۍ چې کومې مصرف شوې د سریلانکا کې په کار وو سریلانکا بو هوا سره ډېر زیات ځان بلدول په کار وو هلته تمریناتي میچونه کول په کار وو چې موږ د غزې له پیچونو سره بلد شوي وای نو موږ به یو څه دغه سیریز په همدې شکل باندې نه بایلدو نو او درېمه میچ چې وو پیچ بیا ریټ نه سو زه نه پوهېږم سې کوچینګ او مینجمنټ په دې برخه کې چې کې تاسې وګاټه په دسې پیچ باندې بیټینګ غوره کړه سي هغه دسې پیچ نه ښکارېده لکه تیر دوه میچې چې په کوم پیچ باندې وسو نو دا هم د غټ لامل دی موږ دی بایلاتو
ورسته لوبه کې د پچ غټل او توپ هنه کول مناسبه پریکړه و
ته په درېم لوبه کې پچ یا ټاس غټل او پچ نریټ کول او دومره لوبه کې هم کومګه وګورو په دسیو پچ باندې په یو ستړي پچ باندې دومره لوبه کول هم غلطی و او بیا دلته تاس غټل او په دا رقم پچ باندې بیټینګ اخیستل د بل دسیو پریکړه ښکاره سو سه ناکامه پریکړه و نو منیجمنت ته بیا هم په دې شي کې د کیپټان سره په دې پلان کې باید ډیر کار وسی او کوشش وسی چې پچ ریډ کول سي د یو مهمه برخه د لټاس نه مخکې کې پچ صحیح ریډ نسی نو 50% سي د تا میچ بایلې تاسو پورسته پیڅه ییږنه کې نو دا ډیره مهمه برخه ده دی برخه ته باید زیات پام سوال
د احمد الله شهیدی د لوبډل مشر مهارتونه دومره دي چې باید د افغانستان لوبډل مشر وي
ته وګورو د یو لوبډل مشر د کرکټ ټیم د لوبډل مشر مهارتونو ته نظر وکړو نو د یو کرکټ ټیم لوبډل مشر له ګراوند کې دومره د ګراوند ذمہواریاں یې دومره نه وی لکه له ګراوند نه دی باندې څومره ذمہواریاں یې د په سر باندې وي هغه د لوبغاړو تیاری باید څنګه وسی کومي ابو هوا ته ټیم روان ده سره کم پیچونو باندې میچونه کوي له چا سره میچونه کوي او دوی څه پلان او ستراتیژي او کوم ټکنیک سره غو ملک ته روان دي سم میچونه پیوګټي په دې کې د کیپټان نظریات مشورې ډېرې اړینې وي د ټیم په انتخاب کې د ټیم په بیلانس انتخاب کې متوازن ټیم سي بیټینګ آرډر بولینګ آرډر ټول او خونو ته باید ډیر زیاته کتنه وسته بیسیک کل کیپټان ګراوند ته ځي د پیچ ریټ کول د یو بیټسمن د پاره ستراتیژي نه د بیټسمنانو د پاره ستراتیژي نه جوړول لغه خلاف مغاسې بالر راوستل لغه دغه کمزوري نقطو ته مغاسې پلانینګ کول مغاسې فیل پلیسینګ کول مختلف د سه شیان کول سه هغه کلم دی پویږي چې میچ کوم طرف ته روان ده او ما مونږه اړیازه یا د ما فیصله وس دلته څه رقم پکار خو تر اوسه پورې دا شیان مونږه په خپل باندې نه دی لیدلې نه مې کتلې دي چې څه شی په خوا څه رقم دی عادي ډول باندې کیپټنسي به ډیر پخوانی کرکټ کې کېده ما هغه رقم کیپټانی کیږي ته به دومره ورونه کې ته به دومره ورونه کې د هر سړی د اورو نمبر معلومي هر سړی دې ته معلومي چې دا به کله بالینګ ته راځي مخکنه دا یو پلان سوی د وخت د بیټسمین د وخت د پیچ د حالاتو مطابق کلم دسی چالاک او سمارټ چینجز یا تغیرات چې په وخت کې په کاري باندې لیدلې نو په دې شانو باندې کدی لوبډل مشر پاتې کیږي نو ډیرو مهارتونو ته د ضرورت لري چې کار پیو کی او له تکړه خلکو سره مشورې وکړي او د خپل کیپټانی ججمنت وکړي بل سده د منګه ریپورټینګ سیستم نسته ریپورٹنگ سسٹم دی منګه ډیر دیو پلیئر ریپورٹنگ دی فیلډینګ ریپورٹنګ پراپر نستا دی بیټینګ ریپورٹنګ پراپر نستا دی کیپټان دی کیپټانی کول ریپورٹنګ نستا نسوک جوړوای سی ان له وسه پوری چا جوړ کړی دی سدا باید جوړ سی په دې کې ډیر فائدې وی ځکه لوبغاړي هم ورځ په ورځ سره ډیولپ کیږي بلکې ته وګوري دی منګه ډیر زیات لوبغاړي په خاص په کوم شاټ باندې اوټیدل وسه ماغه سی اوټیږي الان کې نن سبا کرکټ دومره تیز شوی ده چې ته یو سیریز سره کم اوټیږي بل سیریز کې هغه بیټسمین په هغه شکل باندې نه سی اوټوي کار کړی محنت کړی نو زموږ ټیم ته اوس د مخالف لوبډلې پلان جوړول ډیر اسانه وي ځکه موږ تیاری د ټیم له صفر سره ضرب ده موږ شاهدان یو د هر څه نو ټیم هم لا صحیح نه ده تیار ټارګټ تیاری بالکل نشته لوبغاړي په ډیرو مختلفو جهانو کې سره مصروف پی بیا سره راټول کی بیا یو ټیم ترې جوړ کی او بیا سدا لغټ ټیمونه نه میچونه بګټي سدا ناشونی دی او د کې د کپتان رول دی جدي ده د لوبولو کپتان مشر کې لوب دل مشر باید په دې کې ډیر جدي و سیږي ځکه سره روان ورلد کپ دی او ایشیا کپ ته سخت میچونه دی نو دوه ټکو ته باید دوی ډیر سم پاملرنه وکړي
د رحمان الله ګربز پر لپسې نه ځلېدل لاملونه یې څه کېدای شي بدلې څوک دی او ګربز د ځان سمونې لپاره باید څه وکړي
لکه څنګه چې مخکې ما وویلې چې موږ لوبغاړي ډېر په اسانۍ ټارګټ کېدای شي دی چې یو بالر د پاره دوی ډېر مشکل نه وي چې دوی وسوځي رحمان الله ګربز ته سده یو خو اکثر ډېر زیات شلاوریز کرکټ کې سده دی زیات مصروف ده او بیا دا ډیر فرق کوي چې موږ یو بل ملک ته ځو او دغه په پیچونو باندې لوبه کوو او هلته موږ ته هغه د خپل طبیعت جوړوي او کرکټ هم یو ورځنی کرکټ وي نو به بیا پر پام سیده سخت سي شلاورس کې خودي سي پیچونه جوړيږي سينه بال سوینګ کیږي بالر کوشش کوي سي تاونه سوځي او یو بال پتا باندې ډاټ تیر کی در باندې میسي کی غدغه د پاره غلیمت دي خو په ونډه کرکټ کې به خو سدا بال د سوینګ کې دوه چانس هم ستا وخت کرکټ هم دا 300 بالم دي بال لفټ کولم غواړي ټول بالونه څومره بالونه یا څومره سلوریزه بچوکو وهي رنزونه هم سي دي له 300 نه زیات رنزونه کول غواړي نو ګربست په کار دی سي د هم په خپل ځان باندې فکر وکي د دای سي کوم په اوټسایډ دی افټم اوټ سوینګ باندې د ایلو وسه پوری بار بار اوټیږي نو د باندې دی چې ډیر زیات مهنت او ټارګټ پریکټس وکړ دا سدا بچوک پیو کی دا بچوک ټارګټ کی سدا په دغه ځای کې په لویکټ سدا نه لا سوار نکی نو ګربست دی ونډه کرکټ په ټیم کې د ځای جوړېدو لپاره ډیر مهنت ورته وکړ دا بل ګربست دې سي پريشر هم نسته په ټیم کې د یوازینی وکټ کیپر زی کدی منډي جوړوي یا نه جوړوي د پټین کې ځای لري او د لوبه کوي سدا د ټیم د پاره ښه خبره نه ده یو څوک باید بل هم د ګربز سره پټین کې یو ځای شي او هغه ک ګربز لوبه نه کوي هغه د په ځای باندې تلوبو کی دا به با ګربز باندې یو قسم د ګربز د پاره به یو د خوي سي کدی رنزونه نه کوي د ټیم د پاره به ډیره ښه خبره وي خو دا دیس از سٹارٹ سے اتنا دم نظر اٹھی گی لگا سر ٹیم ڈی زیاد پر پریشر کرا جی گربز تو پکا دی سی محنت پا غزائی بندی ہو کس کم زی کے بار بار سوزی گی بار بار اٹھی گی دائی باید دیدو غزی تو پار لگتا ہے مو باسی سے کار پیو
په دې لوبلړې کې ولیدل شول چې افغان لوبډلې اوس په میډل اورډر کې ستونزه لري یعنی د لوب د لوبډلې په منځنۍ برخه کې په ځانګړي توګه محمد نبی او نجیب الله زدران ونه کړای شول چې پاڼې وغځوي دا ستونزه به کله حلېږي
ګور دلته خو د هر چا رول باید معلومي کومه کې ما ستاتو ویلې چې د منګه درې بیټسمینان په یو شکل باندې لوب کوي نو هغه د ټیم ملال دې سره متيږي بیا نو ټیم چې په مشکل کې ډیر زیات گیر سي هغه نو بیا روسته سي دا نبی خو په اکثر باندې اکثر وخت کې کته وګوري موږ ته د فینیشر په شکل کې لوب کوي یو آل راونډر ده نجیب زدران سي دا هغه په یو شکل کې زو ایم ځای کیږي هغه دی یو بیټسمین په شکل کې د سي لوبې ته مجبور سي سي هغه یا به وکټ لاس نه ورکي وکټ لاس ورکي له دن د باندې زیات پریشر وي کنه یا به تیز لوب کوي یا به ډیر زیات اسلو لوب کوي نو پکار ده چې دا ټول بیټینګ آرډر باندې ډیر زیات غور وسی او لوبغاړو کې څه خبره نسته، لوبغاړي سي دي ټول با استعداد لوبغاړي دي، تکړه لوبغاړي دي، خو د دوی طبیعت د لوبي سي ده، هغه د دوی رول ده، هغه د دوی سي ده، هغه کبي نکته ده، هغه ته پاموسي او لغه نه باید موږ استفاده وکړو. ون داون بیټسمین دا رول ده سي ده، باید که بوپنران زرا اوټسي وي، دوی لپاره دغه په ځای منډي جوړ کی، لاندې ټیم تم یو د سي یو پلیټ فارم جوړ کی، سي ټیم اول ته میچونه بایلي. نو دا ډېر یو مهم پوزیشن ده، دې پوزیشن ته که هر څوک لوبه کوي نو ډېر محنت ورته پکار ده. او که چېرته زموږ فینیشران له 15 اورونه مخکې راځي، 40 اورونه مخکې راځي، د هغو لپاره هغسې لوبه کول بیا ډېر زیات ستونزمن ده. که موږ چېرته نبی او نجیب داسې وخت کې رالیږو چې هلته زموږ نور ټیم پرې 500 رنزو اوټي او ټول د شپېته بال نه لوبول سوي، 240 بال دی پاتی او دوی دی وزینه لوبه را جوړی، بیا ستونزمنه ده دوی نیسی کولی. نو ټول بیټینګ آرډر باندې غور پکار ده، او دا لوبغاړي چې نور ټیمونه موږ نه دومره په اسانۍ سوځوي په دغه ځایونو باندې چې دا کار پکار ده، دې ته اصل تیاری وایي. نو موږ خامیانې ډېرې زیاتې لرو، تخنیکي خامیانې لرو، چې دا یو ښه خبره نه ده. نوری خامیانی سٹرائک روٹیشن او دیس مسائل کئی اغا بجور سی، خو تخنیکی خامیانو باندې دیر زیاد کار پکار ده.
د چټک توپ اچون کو پر وړاندې افغان لوبغاړي اوس هم د 2010 کال په شان کرکټ کوي. د چمیرا او کومارا پر وړاندې افغان توپهون کی بیخی بے وسو، ولی دا ستونز نه حلیږي.
لمنګ لوبغاړي مطلب خامیانی ډیر زیات خامیانی لري، زبر د ټول خامیانی نه وایم، خو خامیانی ډیر زیات لري. په دې باندې کارو ته پکار ده، د یو فاست بالر د پاره دا ډیر سوزمنه نه ده چې لمنګ لوبغاړي دی وسوځوي. که چاته دی اوټ سایډ دی افستم نه لګ بار اوټ سوینګ کی او ټیګي، که چاته شارټ پیچ کی او ټیګي، که څوک میډل سٹم کی وساتي او لګ ان سوینګ ټایپ بال وکي او ټیګي وغیرہ وغیرہ، څوک په بریکر باندې بیا لګ سوزي لري په سپینر خلاف، نو دسه څوک بیا سیدی هټ ډیر خکې سٹرائک روټیشن نستا، څوک بیا دومره د سٹرائک روټیشن پاور کې دومره ډاٹ بالز کې، خو مختلف دسه شیان دي چې منګه په دې باندې لوسه پورې نه توانې دلی چې منګه په دې شیانو باندې کار وکړو. ان شاء الله انده کې که موقع و نو د شیانو ته باید ډیر زیاته پاملرنه وشي.
پر اتون کې اسیا جام او نړیوال جام کې به د افغان لوبډلې برخلیک شي او څنګه تیاری ورته پکار دی؟
څنګه چې موږ روان یو، دا څنګه چې موږ روان یو، ایشیا کپ ته یو ټیم، ورلد کپ ته بل ټیم ده، د پاکستان خلاف بل ټیم ده، بل وزیر سریلنکا خلاف بل ټیم ده. نو دا ټیمونه سي که موږ دومره زیات بدلوو را بدلوو، بیا موږ نه ایشیا کپ ته ټیم جوړولی سو، نو ورلد کپ ته ټیم جوړولی سو. اوس نه سي دا په یو لوبډله کار کول دي، او هغه لوبډله کې باید ذاتی نور د سلیکشن انټری باید بند سي. سلیکشن انټری ته سي کله پول ډاٹ کې هودل سو، او الکانو باندې ټارګیټډ کار وسو. که څوک په ټارګیټډ کار نه پوهیږي، موږ ته دی وایي له موږ نه د کومک واخلي، موږ به ډېر صحیح په لیکلي ډول باندې هم طریقې وروښیو چې باید سره کم کار وسي، او هم به ورته په ګوته کړو چې څوک څه مشکل لري او څه رقم تمریناتو سره به دا جوړ سي. په دې باندې کار باید وسي، او سلیکشن ته باید نو انټری وویل سي. نو بیا به د موږ ایشیا کپ ته ورلد کپ سي دا کې د موږ پرفارمنس یا کارکردګي به ډېره ښه وي. که په دې صورت کې روانو نو مشکل ده چې موږ د کارکردګي ډېره ښه وي.
په ورستۍ لوبه کې واجب پریکړه وشوه چې په ګلبدین نایب چې په احتیاطي لوبغاړو کې وو، هغه لوبډلې ته راوستل شو، او عبدالرحمن رحماني ته بیخي چانس ورنکړل شو. دغه ډول پریکړې څنګه ارزوي؟
مخکې د کپتان باره کې درته وویلې چې دا یو ډیر مسائل دي چې باید ډیر مسلکي اوسیږي او ډیر با تجربه اوسیږي، په ټیم باندې باید کنټرول ولري. نو دا پریکړه ډیر عجیبه وه. سیو لوبغاړی له زرغون کپ نه انتخابیږي او په ټیم کې وي، او بل په ریزرو کې وي، ریزرو راخستل کیږي، هغه بیرته ترې اخیستل کیږي، او ریزرو راځي او ټیم کې لوبه کوي. او هغه لوبغاړی سیو تیز بالر ده، او بل ټیم لګیا ده، دغه تیز بالران موږ اوټي، او خپل تیز بالر سي ده هغه کینو. نو دغه سي حالات سي دي لیدل کیږي. ډيري خبري موږ میډیاي نسو کولای، خو باید دا کارونه ونسي. دا کارونه د ټیم مولا متي هغه د لوبغاړي سي دا بالکل زړه متي د ټیم هغه ټول ماحول وسره ډیر خرابيږي د کې د پلیر پاور ظاهريږي څوک زیات پاور لري هغه ټیم ترازي نو دا مازه هم په غټو تک ټکو باندې سي دا غندمه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې د لوبل میدانه ونې خبرونه بشپړه شو الله اوریدو مو مننه کوو
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
د آزادی ملمه
سلامونه وړاندې کوم اسمت ساروانیم زموږ نننۍ میلمه له مسلکي نظره د طب ډاکټر دی خو د طبابت تر څنګ ژبې خصوصا د خپل مسلک ژبې ته لوی کارونه کړي دي بشپړ نوم یې ډاکټر اکبر ستایلی وردګ دی او شاید تاسو اوریدونکو له آزادۍ رادیو سره په ګڼو سیاسي او تحلیلي مسایلو د مرکه اوریدلی او د اکبر وردګ په نوم او تخلص یې وپیژني د پپایل کې
د مونوم محمد اکبر ستایل وردګ دی لوري سر کې مې خپل ځان ته وردګ تخلص غوړه کړی و خو کله چې افغانستان کې لومړنی جمهوریت راغی د جمهوریت چارواکو هغه مونه او تخلصونه چې د سیمې او یا د قوم مفهوم پکې و منې کړل نو له دې خاطره ما له خپل نومنه وردګ تخلص لري که او ستایلی تخلص ځان ته غوره کړ
ډاکټر صاحب د ماشومتوب په اړه راته وایست
د تولد لیک نیچه مې دقیقه نه ده راته معلومه ځکه چې په افغانستان کې په ډېرې سیمو کې داسې یو تعامل و په وخت کې چې کله به څوک وزېږېدل خپلوانو به یې د کلي په ملا د قرآن عظیمشان په یوه حاشیه کې د تولد نیچه لیکله زما پلار خپل لوستی نه و د کلي په ملا باندې زما د تولد نیچه په قرآن شریف کې لیکلی وه خو له بده مرغه قرآن د جومات نه ورک شو نو له دې کبله زه په دقیقه توګه نه پوهېږم چې په کومه ورځ زېږېدلی وم خو په اټکلي توګه د دیارلس سوه اتلسم کال په آخرۍ میاشت کې زېږېدلی یم د کلي نوم یې مت کلایی دی او د وردګو د ولایت غازی ماما جان خان وردگ لیسه شویده کلی دی او بیا دی کابل که دی حربی خوزی که خپل با کلی را خستیده دی هاگه وقت دی اردو تعامل داسی با چه دی خپل ضرورتون لبخی به یو شمیر با کلی را پاسان د کابل پانتون د انجینری طب ادبیات او د ساینس پانزی ته لیږل زه په دې ډله کې د طب پانزی ته ولیږل شو د طب پانزی زده کړې مې په بریالیتوب سره په 1935 کال کې پای ته ورسول او 1356 کال مې د اردو په یوه روغتون کې د ډاکټر پایسمان د وظیفه سرته رسولی ده بیا وروسته فرانسې ته راغلی یم فرانسه کې مې د ارتوپیدي او تروماتولوژي په څانګو کې د تخصص او د فرانسې د پوهنتونونو د مدرس پایسمان دی چې دلته اګریګاسیون ورته وایي سند ترلاسه کړی دی په لومړي سر کې مې درې کاله د فرانسې ځینې پوهنتونونو کې د طب پوهنځي کې د استاد وظیفه سرته رسولې ده
ډېر افغانان داسې شوي دي چې مهاجر شوي دي او بیا یې هلته په بهر کې زده کړو ته دوام ورکړی دی تاسې یعنی بورس اخیستی و له افغانستانه تللي یاست او دا حکومت په دې موده کې
زه کوم وخت چې ما بورس اخیستم په هغه وخت کې د افغانستان لومړی جمهوریت دریم کال و یعنی د سردار محمد داود خان خدای بخیر د جمهوریت دوره وه او زه د یوه دولتي بورس له مخې نه فرانسې ته د 15 کالونو د بورس په موده کې ټاکلی شوم او د فرانسې ته راغلی
او فرانسه کې بیا هم امدا 15 کال پوره کړل. 15 کال وروسته بیا څه وکړو؟
د 15 کال وروسته د بدمر په وطن کې د نوخاله رومانسه شوې، او ما ته مې دوستانو مشوره راکړه چې په سنه وختو کې وطن تر رسیدل له خطره خالی نه دي. د خاطر از خپل فرانسه کې پاتې شوم، او د کار د موندلو په هڅه کې مې دا دوی پنځه کې د شاګردانو دپاره د استاد وظیفه سرته رسولې وه. او بیا وروسته مې په یوه دولتي روغتون کې د مشر جرا په حیث باندې څلاسه یو دېرش کاله وظیفه سرته ورسوله. په 2010 کال کې مې تقاعد کړی.
پخوا داسې و چې ډېر افغانان به خارج ته لاړل، بېرته وطن ته تلل. یو اوس خوندې نه و لکه چې بهر به لاړل او هلته به درس ووایو او بیا به پاتې شول. ستاسې نیت دا و چې بېرته لاړ شئ، خو اوضاع بدله وه. د خلق دیموکراتیک حکومت واک ته رسېدلی و او ډېر خلک له افغانستان وتل. په دې خاطر تاسې بېرته وطن ته نه لاړئ؟
دقیقا هم داسې خبره وه، ځکه چې د مانه څو دورې مخکې هغه محصلین چې په طب کې د تخصص تحصیل پای ته رسولی و وطن ته تللي وو، د ډېر سخت تعصب سره مخ شوي وو، او ډېرې نخالې په افغانستان کې لیدلې وې. او هغه د دوی هغه حالت ما دپاره د یو مثال شان څرګند شو او وطن ته نه شو.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په فرانسه کې مو په پوهنتون کې د استاد په توګه تدریس کړی دی، که د دې پوهنتون په اړه یو څه راته ووایست. او ضمناً دا به ستاسو لپاره یوه تجربه وه، او په دې څومره موده کې مو فرانسوي ژبه زده کړه چې بیا تاسو هم پکې نورې زده کړې وکړي او حتی استادۍ ته پکې ورسیږئ؟
فرانسوی ژبه د ما په افغانستان کې لازده وه، ځکه چې په هغه وخت کې په عربي ښوونځي کې د عربي ښوونځي یو شمېر شاګردانو د خارجي ژبې په حیث باندې فرانسوي او انګلیزي انتخابولی شوی. ما فرانسوي انتخاب کړی و، نو د ما ژبه لپخوان زده وه. او دا چې راشو پوهنتون ته پاریس کې اوه د طب پوهنځی شته دي، چې په هغو پوهنځیو کې یو د ابن سینا د طب پوهنځی دی چې اروپایی ادبیاتی کورت اویسن وایی، او بل دی لغیق وزیر، بل دی تی پانزهی دی چپ دی وار پانزهی که ما دی دری کالو پشو خاکی دی استاده وزی پسر ترسته بلی.
دکتر صاحب، تاسی وید چی فرانسوی مولا پا هیواد کس دوا، حال داده چی پا افغانستان که با پا شوانزیو که یواز یو خارجی مضمون و په اکثرو کې به انګلیسی و، یو دو لیسو کې فرانسوی و جرمنی شبی وی، اما اکثرو خلکو به په دې یو مضمون ژبه نه شوی زده کولی. تاسو څنګه زده کړی وه؟
خبره خداسته وه چې موږ چې د طب پوهنځي ته لاړو، هلته د پوهنتون رئیس خدای دې وبخي حامد صاحب و، صمد حامد، هغه داسې یو تصمیم ونیو چې د پانتون ټول شاګردان باید د ورځې یو ساعت د خارجي ژبې په برخه کې د خپلو درسونو نه د مخه یو ساعت درس ولولي. د فرانسوي ژبې کورسونه په کابل کې پوهنځي کې هم بېرته دایر شول، او په دې کورسونو کې مو خپله فرانسوي لرنوره هم بشپړه کړه، او د یو فرانسوي استاد په مرسته د فرانسوی د سفارت کلتوري مرکز چې په کابل کې وو هلته ما دا لاره وموندله چې زه خپلې ژبې د لا پیاوړي کولو دپاره دا ځان شامل کړم، او ژبه مې تقریبا دې کچې ته رسېدلې وه چې د تحصیل په برخه کې ماته کوم مشکل نه ایجاد.
سید آزادی میلما پروگرام اوری، زموش میلما ډاکټر اکبر وردک دی.
ژبه مسالې ته به بیرته را وګرځو، ځکه چې تاسو په دې برخه کې تالیفاتو هم لري، کتابونه مو لیکلي دي. د عربي پوهنتون او ښوونځي په برخه کې راته وایست، هغه وخت هلته څنګه فضا وه؟ ځکه چې په افغانستان کې دا کودتاوی له همدې ځای نه پیل شوې، ګوند او ګوندبازي په کې ډېرې وې. کله چې تاسو هلته وی څنګه ګوندونو په کې فعالیت کاوه، نیکاو، او آیا تاسو تم کله بلنه درکړې ده کوم ګوند چې له دوی سره ملګری شي؟
خبره خدا سمه چې کله چې زه په عربي ښوونځي کې وم، هغه وخت کې لا دا سیاسي شور دومره زیات د خلکو لا نه وه پیاوړی شوی، او سیاسي مسالې سره خلکو ډېر دلچسپي نه ښودله. مګر کله چې پوهنتون ته راغلم، هلته په پوهنتون کې سیاسي جریانونه ډېر قوت سره رامنځته شول، او هر یو ګوند دا هڅه کوله چې محصلین په منځ کې خپل ځان ته ملګري پیدا کړي، او دا ټول سیاسي جریانونه اصلا اول د کابل پوهنتون نه شروع شول. مګر خبره داسې وه چې زه خپله موږ ټول عسکري محصلین د قانون له مخې نه دا مجبوریت درلود چې سیاسي ګوندونو سیاسي جریانونو کې اشتراک ونه کړو. خو بیا هم د افغان وګړي په هیڅ باندې د اوضاعو په کتلو سره موږ هم په خپل زړه کې یو سیاسي میلان درلود چې افغانستان آینده باید په شکل باندې باید رسم شي او عملي کړی شي. زه په خپله د افغان ملت لپاره یو رقم ډېره دلچسپي درلودله، خو رسمي غړی هېڅکله نه وم، ځکه چې قانون دا اجازه ماته نه راکړه.
کله فرانسې ته لاړه یو استادی مو کوله، د دې وخت کومه داسې جالبه خاطره لري؟ طبعا چې د هر ځای کلتورونو تفاوتونه په بیلابیلو برخو کې شته، او کله کله دا ډول تفاوتونه انسانانو ته د عجیبو پیښو سبب سي.
اصلا خو چې کله زه فرانسې ته راغلم، د افغانستان او د فرانسې د ژوند په منځ کې ډېر زیات تفاوتونه موجود وو، خو ورو ورو مې وکولای شي چې د دې ټولنې د ژوند سره توافق وکړم. نو له دې کبله ماته ډېر یو زیات مشکل پېښ نه شو. مګر کله چې وطن ته د بېرته ستنېدلو موضوع مطرح شوله، زه د قانون د مخې مجبور وم چې سیاسي پناهندګي مې غوښتې وای. د سیاسي پناهندګي په غوښتلو کې د فرانسې د طبي اکاډمي ریاست یې مسلجر مرسته وکړه، په ډېره اسانه توګه مې پناهندګي واخیستلی شوی. په دې برخه کې زه یوه خاطره درته وایم، او هغه د ما د ژوند د ډېرو دردناکو خاطرانو یوه خاطره ده. او هغه دا ده چې کله چې ما سیاسي پناهندګي ومنله شوه، د ما پاسپورت یې رانه واخیست. زه چې کله د هغه دفتر نه چې پناهندګي خلکو ته ورکوي راوتم، زړه کې مې یو لیکنه د سر کتاب شوه چې تاته سیته یې په لنډ ډول باندې چې د یو آزاد شعر شکل لري نقلوم. دا موسسه د پاریس یوه سیمه ده چې اوبردلیه ورته وایي. د شعر کې دا خاطره راځي، او هغه داسې ده چې د اوبردلیه تر آسمان لاندې د دې زرګونو سنگ فرشونو پر مخ راسرس کومه، ستا خواږه یادونه له برباد شو یادونه سره، هغه منګولې چې ستا خیال و پکې نن لګېږي د اغزو ډکې دي. پلار زم په خوله لګېیم لویم، دا ناشنا کوڅې مې پښې ماتوي. وایه په کوم را رکوي ولاړ شم چې د اثر د قدمونه ورک کړم، او یاد کوم موسیقار پښې ونیسم چې د وایلون یا د شپېلۍ په ژبه ستا ټول یادونه ابدي کړي راته. د ژوند مزار مې بې لوحې پاتې شو، نه هدیره او نه په شنختو بیرغونه لرم. دا شعر د ما د ژوند کې اوس هم سر کتابي او زوروي وي.
فاصله آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام آوری. زموش میلمه ډاکټر اکبر وردک دی.
ډاکټر صاحب وروسته داسې شرایط پیدا شول چې یو شمېر ستاسو په شان مهاجر شوي افغانان بیرته خپل هیواد ته لاړ شي، تاسې بیا په دې موده کې بیرته وطن ته تللي یاست؟
زه یو ځل د انتقالي دورې په وخت کې وطن ته ولاړم او د یو زیارتګاه په شکل باندې د کابل طب پوهنځي ته هم ولاړم. هلته مې د طب پوهنځي د وخت رئیس ته دا پیشنهاد وکړ چې زه په داوطلبانه ډول باندې پرته له کومې مادي ګټې نه غواړم چې ځینې نوي میتودونه چې زما په مسلک کې په لویدیځ کې رواج دي خپلو ځوانو همکارانو ته ورزده کړم. مګر دغه رئیس او دغه د ادارې له خوانه داسې یو عکسعمله را ماته راوښودل چې د منفي ځواب حیثیت یې درلود. د دې خاطر ناامیدانه بیرته فرانسې ته را شوم او دغه پروژه مې عملي شو.
کله چې بیرته وطن ته تللی ډېر کلونه تېر شوي ول، په دې منځ کې
پنځلس کاله په شاوخوا کې تېر شوي. زه چې کله وطن ته ستون شوم زما یو خپلوان هوایي ډګر ته د هرکلۍ دپاره راغلی و، د هغه سره د په موټر کې د خپلوان کور ته تلم چې لاره یې له دې مزنګه تېرېدله. کوم وخت چې ما د دې مزنګ دا ورانی ویجاری ولی دیگه پا وقتی ودانه دست ورانی شوی چه تا با ویل چه ده زایی که وزرزره یه شدید زرزره را غریده. آشنا می پختن را نوا کرد چه ده کابل ده چرا خندر تکوره شو. ما ورطا با ویل چه ده دست پیولن رجمله که در توایم چه افغانان لیوانیان شوی و که چوک لیوانه نوی خبر وطن دست نورانه ویل که چه مغولی ده. زه ورو په ځینې سیمو کې وګرځېدم، په هغه ځایونو کې چې کله په وطن کې وم پکې ګرځېدلی وم، خو هغه وطن چې ما لیدلی وم بېرته پیدا نه کړ.
ډاکټر صاحب تاسې آثار هم کړلي دي، تالیفات لرئ، که په دې اړه هم یو څه وښیږئ.
زه چې کله مې کار کاوه ځینې علمي څېړنې مې هم کړي دي چې د امریکې د ماشومانو د اردویزی په مجله کې او د فرانسې د اردو او طبابت په مجله کې خپرې شوي دي. د لپخانه مې د پښتو ادبیاتو سره مینه لرلې ده. په کابل کې مې د زیری جریدې او د کابل د مجلې سره قلمي همکاري درلودلې او د هغه وخت د پښتو ژبې افتخاري غړی هم. مګر کله چې فرانسې ته راغلم ډېره موده ادبي هلیځلې رانه پاتې شوې، خو د ښاغلو نجیب منلي او د پسرلي ایمل په هڅولو باندې بېرته ادبیاتو ته راستون شوم. یو شمېر د فرانسې د معاصرې داستان لیکونکو داستانونه مې په پښتو ژباړلي دي او د نجیب منلي سره یو ځای په کابل کې د مجو د فاونډیشن د خانه خپاره شوي دي. او په عین زمان کې مې یو د افغان نومیالي لیکوال عتیق رحیمي د سنگ صبور رومان په پښتو ژباړلی دی له فرانسوي نه، خو تر اوسه پورې لاسته چاپ شوی نه دی. او سمدلاسه طبي اشتقاقي ډکشنري په لیکلو باندې لګیا یم، کار یې تقریبا پای ته رسېدلی دی. امید یې چې په نژدې وختو کې بشپړه شي، دغه ډکشنري چاپ ته وسپارل شي.
دا ډکشنری تی بی ډکشنری ده، د فرانسوي پښتو ده، او که په مجموع کې تی بی اصطلاحات چې له فرانسوي سره اړه نه لري د لاتینو ټولو ژبو لغاتونه پکې شامل دي.
په افغانستان پوهنتونونو کې له بده مرغه داسې یو ګډوډي موجوده ده د اصطلاحاتو په انتخاب کې چې هر یو استاذ به چې په کوم هیواد کې تحصیل کرد و مغه اصطلاحاتی با مسیل نتا هم ورزده کرد نردی خاطره دی مسیل نلار را که دلد. مگر اوز یوشمیر نور افغانان دیده باید سکیدی چه دی تیبی اصطلاحات تا پختو نمونه جور که او یا پیدا کردی. مگر دی بعد مرگ دا کار ناممکن هم دی او پا این زمان که گتوار هم ندی. زکستم دلاس پکر نالی که دی توکیه نوری سان فرانسکو پوری او د ریګ ژای ویک نه نیولې د کپټان پورې د ځنې ډېر وړو استثناګانو پرته دا علمي استرال چې اوسوي نړیوال حیثیت غوره کړی دی استعمالوي. نو له دې خاطره زه زما هدف دا دی چې افغان طبیعي علومو پوهانو او په تېرې تېرې طب د پوهانو دا غوښتنه وکړم چې دوی هم دې بریالي بهیر ته ورګډ شي او دا استرالت ومني او په خپل ورځني ژوند کې او په نظامو په تحصیل کې عمل کړي. او په دې برخه کې زه داسې فکر کوم چې دا کار تر اوسه پورې د افغانانو له خوا چندان نه دی منل شوی او ښه نه دی استقبال شوی.
او د دې طبي ډکشنري په اړه که څه نور راته ووایه چې دا به څه وخت بشپړه شي او څه وخت به چاپ شي؟
خبره خو داسې ده چې د ډکشنري د لیکلو کار پای ته رسېدلی. تنها اوس غواړم چې د سره یوري نظر پرې واچوم چې کومې ټایپي غلطي پکې وي یا په لیکلو کې چېرته تېروتلی وم هغه اصلاح شي. په افغانستان کې د عالي تعلیماتو د لوړو زده کړو وزارت د طبي کتابونو د چاپولو کار ډېر مخکې بوله و. تقریبا 250 علمي آثار د لوړو تحصیلاتو وزارت لخوا خپاره شوي وو. او یو دوست چې په جرمني کې اوسي د دې کار مسؤلیت په غاړه وه. دا دوست ماته وایي چې تر اوسه پورې د طالبانو له امارت سره هم خپلې اړیکې ساتلي دي او د دې کار مخه نه نیسي. هغه وعده کړي چې دا بشپړه شي خبره یې که او زه به په وړیا توګه د کابل او د ننګرهار او د کندهار او د خوست پوهنتون کې چې پښتو ژبه تدریس کېږي په وړیا توګه وویشم. او دا ډکشنري فرانسوي پښتو نه ده بلکې انګریزي پښتو ده، ځکه چې په اوسني وخت کې د فرانسوي ژبې په تناسب باندې انګریزي ژبه ډېره عامه ده. نو دې خاطر ما انګریزي ورته انتخاب کړی.
او څومره لغتونه او یا عبارتونه په دې ډکشنري کې شامل دي؟
څلور زره مدخل لري. او په دې کې په دې شکل باندې شوي دي چې یو مثال د تاسو چې برانشکتازیا په برانش د سیګنال کې دي اکتازیا ارتدلو ته. نو ما د برانشکتازیا معادل نوم په پښتو کې نه دی پلټلی، بلکې لیکلی مې دي چې د سید نلکو ارتدل. او د افغانانو نه مې دا هیله کړې چې دوی دا برانشکتازیا استعمال کړو، سید نلکو ارتدل استعمال نه کړو، ځکه چې د افغانستان نه د باندې څوک د خبرو باندې بیا نه پوهېږي.
یعنې تاسې کوشش کړی دی چې صرف محصل ته ووایاست چې له د دې کلمې مفهوم څه دی، لیکن دا کوشش مو نه دی کړی چې د هغو لپاره معادل جوړ کړي.
زما په نظر باندې به دغه محصلین په ګلالۍ پښتو باندې غږېږي، مګر کوم وخت چې علمي هغه ته استعلال ته راورسي هغه باید بینالمللي منلې شوې ژبه باندې استعمال کړي. مثال په ډول باندې سړی به ووایي چې مثلا توبرکلوزیس چې نري رنځ ویل کی د توبرکلوزیس وی چې داسې ناروغي ده چې په افغانستان کې ډېره عامه ده. توبرکلوزیس وایي. یا مثلا د هیموریج چې هیمو په لاتیني ژبه کې وینې ته وایي، ریج بهېدلو ته وي، د وینې د بهېدلو د بدن د وینې د بهېدلو ته باید هیموریج استعمال کړه. مګر ما په یوه خبره کې وویل چې دا کار ممکن دی د خاطر نه دی چې د طبیعي علومو موزیم لیکي چې د ټوله نړۍ کې د 1,800,000 شاوخوا کې حیوانات یا ژوي شته او 15,000,000 حیوانات یا ژوي په دنیا کې شته دي. د ټولو نمونه ثبت شوي دي او هر یو ځان ته نمونه او تعریف لري. د موږ ډېر لوی قاموس چې ښاغلي سقلندر مومند چې خدای دې وبخښي لیکلی دی د 15,000 شاوخوا کې لغتونه لري او ډېر لغتونه حتی تکراري هم دي. زه فکر نه کوم چې پښتو یا په بله یوه ژبه کې وړوکتنه پښتو نه په دري په عربي حتی په نورو ژبو کې دا ظرفیت موجود وي چې دا تقریبا د 3,000,000 په شاوخوا کې دی دا اصطلاحات استعمال کړو. دا اصطلاحات د بشر د مدنیت نه شروع شوي دي، تر ننه پورې رسېدلي دي او دوام لري، باید دا ورسره ومنو.
تاسو ویل چې 1.5 کاله مو کار وکړ په روغتون کې، د روغتون مشر وی په دې دوره کې کومه جالبه قصه کوي، کومه جالبه خاطره وي راته وایست؟
په دې برخه کې خو ډېر خاطرې شته، ځکه چې د طبابت په ژوند کې د ډول ډول پېښو سره مخامخ کېږي، خو زما ډېره په زړه پورې خاطره دا وه چې د محصلینو په ډله کې یو افغان هم و، هغه زه نه پېژندلم چې زه هم افغان یم، ما ته یې نه پېژندو چې افغان یم. نو یوه ورځ یې په درس کې داسې یوه کلمه راغله چې د پښتو سره ارتباط لره، چې کله ما دا خبره محصلینو ته تشریح کول هغه افغان وژړل، ما دا تمدن نه لرله چې زه په فرانسه کې پښتو واورم.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. کور ودان
زه خو اوس درې اتیا کلن کې یم، خو څه چې ژوندی یم خپلې هڅې ته دوام ورکوم. هغه لنډۍ تاته د حسن ختام په شکل باندې هغه کوم تکراروم چې وایي د پټو سترګو قسم نه خورم تر څو چې سترګې غړوم تا یادوم یمونه به وطن او د وطن مینه د سترګې د غړولو ته وخت پورې په سر کې پاتې کېږي.
خدای دې اوږد عمر درکړي.
سلام سوي تاسو سره.
مزاج لرمه